افغان ولس مشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت کړې دي. د کابل امنیه قمندان وایي د عاشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره د خلکو سره په ګډه جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیات په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. په روانه خبرونه کې پر دې سربېره ګڼ نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان په مسکو کې د جوړیدونکي کنفرانس دقیقه نیټه معلوموي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره مخامخ کیږي. او د جرمني په جرمني کې د امریکا سفیر وایي د وولکس واګن کمپنی موافقه وکړه چې په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده وځنډوي. خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. شاغلی غنی نن په دشت برچی کې د حضرت رسول اکرم په جمعات کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې وویل چې پر جمعاتونو، عبادت ځایونو، شومنځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. شاغلی غنی وویل پر هر افغان حمله پر ټولو افغانانو حمله ده.
در دورنج همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند و این حملات
دا وای د ټولو افغانانو درد او رنج یو دی. خود افغانستان دشمنان غواړي چې پر خلکو د دې حملو ته د قومي او مذهبي تفرقې رنگ ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د افغانستان پر سنیانو او شیعهګانو پر حمله پر ټولو افغانانو حمله دي. په دشت برچی کې د سپتمبر په 15 نیټه په غبرګو تروریستي حملو کې تر نیوي زیات وګړي ووژل او زخمیان شول. دا په دشت برچی کې چې ډېر هزارګان او شیعهګان اوسې تر ټولو ورستۍ خونړۍ حمله وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن روسیې ته تللی دی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغه کنفرانس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه کنفرانس جوړولو اعلان وکړ او وی ویل چې د دولسو هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسلوالو طالبانو مخکې ویلي ول چې مشران به د مسکو کنفرانس ته ورواستوي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د افغانستان ټیم کنن مسابقه وګټي په سیمی فائنل کې به د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مخامخ کیږي. د آسیا د کرکټ د جام لپاره ورستۍ یا فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 نیټه کیږي. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرنل وایي د جرمنی موټرو وولکس واګن کمپنی موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه معطله کړي. ریچارډ کرنل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي چې دوی له دې پریکړې خوشاله دي ځکه ایران په ټوله نړۍ کې د تشدد او بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره خپلې اقتصادي منابع لګوي او له خپلو خلکو یې سپموي. په جرمني کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي چارواکو د وولکس واګن کمپنی له مشرانو سره تر تقریبا دوه اونیو مذاکره وروسته د سه‌شنبه په ورځ دا موافقه وکړه. د جرمني موټرو د پیژندل سوي کمپني تر ولس کلن ځنډ وروسته تیر کال په ایران کې د موټرو په خرڅولو پیل کړی و. د وولکس واګن یو ویان نن فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د صادراتو د نړیوالو اصولو او ټولو نړیوالو او ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته هم متوجه دي. سپین ماڼۍ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو خبرداري ورکړه. وی ویل چې د دې خطر سره چې هغه نړیوال بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیت لپاره پر هغه هیواد لګیدلې نرم شي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنۍ او بهرني سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې څو روسیا د کریمیا ټاپوزمه بیرته ورته ونسپاري، پر روسیې د نړیوالو په بندیزونو کې هر ډول نرمښت به د نړیوال قانون د ماتې معنا ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیه یو لړ بندیزونه ولګول. او د امریکا سنات د کریستین بلاسی فورد په نوم یوې ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برټ کوینای تورن کړی چې دوی لسیزې مخکې ایجنسی زیاتی ورسره کړی، دوې ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او ورته ووایي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون د میرمن فورد ته یو لیک واستوه او بلنه یې ورکړه چې د سپتمبر په 23مه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورسي او مخامخ معلومات ورکړي. برټ کوینا پر ځان لګي دلی تورن رد کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه ګل بلا کربلا بدل کړي. نوموړي نن د شورا په مراسمو کې څرګندونې کړي.
امروز کمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
دا اشورا دا مراسم او دا ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو پاړه به ریپورت ولرو. دا بم واوري چې دا کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل وای دا اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډ امنیتی تدابیر نیولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي. که وختو دا موضوع هم څېړو. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې وویل مخالفان غواړي چې خپل تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتی او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرامې په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرې د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یوه غونډه کې وویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وای نن د زمانی شمر او یزیدان غوړي چې افغانستان په یو بل کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غوړي چې خپل تروریستي حملو ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه او سنی وینه یو رنگ لري. خغلی غنی ویل تروریستان په جماعتونو، خوانځیو او نورو علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي لزان او هم له نورو خلکو سره جفا کوي. نو موړي د کابل په لویدیز کې د امنیتی تدابیرو په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې په زیانمنو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د نانډولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیز کې د محرم په لسمه د عاشورا د نمانځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایي رئیس د او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړو چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاتسون او د هیواد په روسي پیښو خبرې وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د کابل په لویدیز کې الزهرا جمعه تتللې او په خپل خبرو کې ویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیه حمله کوي.
متاسفانه
د یوه لا بد مرغه په دې روسي کې د خلکو د قربانۍ شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او نور او تورېستي ډلې په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتي حمله کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حمله تر سره کوي او زه یقیني يم چې ان شاء الله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تورېستي حملو د شندولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅې لا زیاتې کړې دي. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پرلپسې تورېستي حملو شاهدې وي چې تر ډېره یې قربانیان اهل تشیع، ملکي وګړي او نظامیان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس همدا چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیول شوي. د امنیت قمندان سید محمد روشندل وایي د عاشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیول دي. په دې اړه به د یوسف خان زتران رپورټ واورو.
په داس حال کې چې د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ په پلازمینه کابل کې هم د عاشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیه قمندانۍ وایي د دغې ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقېږي. د ده په وینا شته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمه ښه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کېږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ ځانګړي تدابیر مشترکاً د امنی او دفاعي قوتونه بخار کې تر اوسه هم داسې ادامه لري.
دی وایي د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسی خلکو ته هم د امنیت ساتنې او مسولیت په خاطر وسلې ورکړل شوي دي. د ده په وینا د ولسی مسؤلینو شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکارۍ داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل لویدیځ چې تر ډېره شیعه مسلمانان پکې مېشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو، ویر او خیراتونو ځکه نمانځل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لخکر لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی وو. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحمانی د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت او امنیتي بنسټونو متوجه غوښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولې دي، خو دا د هزاره میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوي دي. دی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغې چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کیدی شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو نو ورځ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دې کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې پیل کړي. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره کړي. د بایومیټریک کارول د افغانستان د ګڼو سیاسي ګوندونو غوښتنه ده او په دې اړه یې په وروستیو کې اعتراضونه هم پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي که څه هم په انتخاباتو کې د بایومیټریک استفاده نیک اقدام دی، خو د وخت کمښت ته په کتو دغه مسله په انتخاباتو خپل اغیز کولای شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسون مسؤلین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایي سید حفیظ الله شمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د استفادې په طرحه کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. دوی وایي په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څیړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څیړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پرمخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو لټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او د غشان په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ جیوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن له دې څخه یو چې بایومټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه سرقم سنبال سي، دغه ګټه واخیستل سي، پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل سي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پروسه باندې سیستم کاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مخته وړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هیئت په مسکو کې د روسي چارواکو د افغانستان د روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په دې خبر کې د سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو کانفرنس پر سرنګوالي خبرې اترې او سلام مشورې کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسي چارواکو سره په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې پر سرنګوالي سلام مشورې روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان صبغت الله احمدی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مرستيال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریز له روسي مقاماتو سره شریکوي. خاغلی احمدی وویل
ما نظراتمون شریک میکنیم بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم.
دی وای من خپل نظریات شریک کو پرته له شک څنګه چې مون تر دې مخکې هم ویلی دي سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زمونږ لپاره دا اساسي مسأله ده او پر همدې مسأله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت، روسیا او نور خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي، په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلام مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. د صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په 14مه جوړه شي، خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو پر اتلونکو غونډه کې د طالبانو د ګډون پاړه څه نوایي خورایټرز خبري آشانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې پر اتلونکو خبرو کې برخه اخلي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر سیاسي څارونکي وایي ولسمشر غنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دې هیواد د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړي. دوی وایي ولسمشر غنی او هندي چارواکو ترمنځ د اقتصادي مسلو سربیره پر ځینو نورو مهم مسلو هم بحث شوی، خو ښایي د مصلحتونو له مخې له اعلانولو ډډه شوې وي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړپوړي افغان پلاوي له سفر وروسته د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستیو کې هند د کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټول حکومتونه موږ مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې دغه امداد چې خپل غزلی رقیب چې پاکستان ده، نو دوی د عمل ته خپل ګاونډیان سره خپل رقابت کې په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړي. که څه هم د جمهوري ریاست په اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همدارس د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او سیاسي تحولات په وروستیو کې راغلي دي. په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کیږي، ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو لورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اړه څه
د خاغلی سنګزیب خبره. هند افغان سولې او په ځنګړی توګه له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل تشویشونه لري، خو افغان حکومت باید د پیاوړي ډیپلوماسۍ په کارونې سره د هند په ګډون د ټولو ګوندو او سیمېزو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې ډیر زر به په دې ولایت کې د پاکستان کنسلګری پرانیستل شي او خلکو ته به د ویزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل شي. د دې شورا غړي ناصر کمال د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د پاکستان سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکو اونۍ د یک شنبه پورس په جلال آباد کې د پاکستان تړلې قونسلګری بیرته پرانیستل شي. د دې شورا غړي ناصر کامول د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبري شوې دي. خغلی کامول وایي دغه خبري په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګری د امنیت په برخه کې د سانتیاو غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ورته
ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي هفته کې به یک شنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په سیر تغییر به د منظم سکیډول د لارې به دوی د ویزی خلکو ته ورکړي چې هغه کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. دغه سیر سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وایي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهال ویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادعا وکړه چې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپل قونسلګرۍ تړلې ده. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړل شوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو څانګې یو مسؤل محمد زیب ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویلي وو چې په جلال آباد کې د قونسلګرۍ تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د هر والدی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنه نه کوي او د غشاني ل افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د امنیتی تدابیرو د زیاتیدو غوښتنه کړې و. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت د غیدارت کړي او ویلي و چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګری څخه بهر موجود دي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغوی چې باید خپل ناروغان وخت پر وخت د درمنن لپاره پاکستان تبوزی غوښتنه کوي چې باید یاد قونسلګری ژر تر ژره اخلاص شي، ځکه د دوی په وینا په کابل کې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د هغه هیواد سفارت ویزه نه ورکوي او په دې برخه کې له لوی ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم محمد رحمان دی، د شنوار اوسیدونکی یم. ورور د پاکستان قونسلګری جلال آباد کې تړل شوی د خلکو ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. دلته خلکو ډېر خلک وو، زر کسان وو، اته سوه کسان وو، دغه ټول وزیر ته لګولې. نو دلته خلک مشکلاتو سره مخ دي او بس دي کابل ته. په کابل کې پاور ورته ویزا نه ورکوي.
زمیر احمد بیا هم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی، دا ډېر وخت چې قونسلګری تړل شوی او کدا خلاص شي دغه سیمې د خلکو لپاره یو ګټور ګام به او منګر کلی کو.
په همدې حال کې د ننګرهار د ولی وای نه تاولا خو ګڼه وای چې د قونسلګری د خلاصېدو په اړه رسمي خبر نه دی ترلاسه کړی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي. خغلی خو ګڼه وای چې د پاکستان د ویزو د ورکړې لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي ترڅو ناروغ لرونکو خوځو ته تر نورو مخکې ویزي ورکړل شي او په دې ډول د دې بې نظمۍ مخه هم ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د اسیا د جام په سیالیو کې سره مخامخ دي. د دواړو ټیمونه په بی ګروپ کې دي او د بی ګروپ کې غالبا وروستۍ لوبه وي. صفی الله ستانکزی زموږ له هغه همکارانو څخه دی چې د کرکټ لوبې له نږدې څاري او هر لوبه یې تقریبا څاري. نو دا لوبې څارلې را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، اول خو مننه درته ووایه چې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ نننۍ لوبه پیل شوې، فکر کوي چې دا د بی په ګروپ کې د دواړو وروستۍ لوبه ده کنه؟
دا د بی په ګروپ کې د افغانستان او بنگلاديش او په ټوله کې د ګروپ وروستۍ ګروپی لوبه ده چې نن په شیخ زاید سټډیوم کې په ابو دبي کې پیل شوې ده.
تازه شمیرې تشې دي د لوبه خو پیل ده.
ښه، د افغانستان شپږم اور روان دی. ان شپږم اور دی چې افغانستان بیټنګ کوي. اته ویشت منډې دي. یو لوبغاړی سوځېدلې د افغانستان سر لوبغاړی احسان الله جنت وسوځېد.
دا به مبردونکو ته وایو چې نن په چا افغانستان وګټله او خپلې د بیټنګ کولو فیصله وکړله. درته وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان او بنگلاديش کارکردګۍ ته په کتلو، همدارنګه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پخوانیو سیالیو ته په کتنو، څه فکر کوي لوبي څه ډول روان؟
افغانستان پیل ډیر ښه وکړ. لومړی لوبه یې له سریلانکا نه چې پنځه واره د آسیا جام ګټلې او یو ډیر قوي ټیم و، هغه ته ماته ورکړله او په ډیر غټ تفاوت باندې د سریلانکا ټیم مات کړه. سریلانکا ټیم هغه څو چې په آسیا جام کې یا په نور آسیایي ټیمونو کې د هند، پاکستان او بنگلاديش او دا ټول ټیمونه ډیر وار مات کړي دي، خو دا ځل افغانستان مات کړ. او د افغانستان قوي پیل نړیوالو مبصرینو په تبصرې وکړلې او ویل چې دغې لوبې ته په کتو افغانستان عین پایلو به هم وتل شي. نو داسې اټکل شوی دی او داسې ویل کیږي چې افغانستان هغه لوب ته پکتو چې د بنگلاديش سره کړی دی دا لوب به هم له بنگلاديش نه وګټي، ځکه چې افغانستان څلور ځلې له بنگلاديش سره لدی مخکې په یو ورځنی لوب کې مخ شوی دی، درې واره بنگلاديش ته ماته ورکړی ده.
درته وایي چې افغانستان په نننۍ لوب کې حساب په خپل توپهونکو کې یو کپتو پچونکو
د افغانستان تیر لوب ته پکتو د افغانستان بولینګ باندې ډیر حساب کې، ځکه چې په بولینګ کې د افغانستان ډیر زیات تکړه لوبغاړي دی. په نړۍ کې منل شوی لوبغاړي له هغه ډلې راشد خان، محمد نبی او همدارنګه ځوان لوبغاړي مجیب الرحمن، دا هغه لوبغاړي دي په نړیوال رینکینګ کې دوی ځای لري او ډیر زیات حساب پکې کې. افغانستان هم د همدغه لوبغاړو په مټ باندې دا لوبي ګټي، خو د افغانستان فیلډینګ هم په دې وروستیو کې ډیر ښه شوی دی. د یو آیرلندي کوچ په ګمارل کېدو سره په بیټینګ کې هم ځینې لوبغاړي ښه شوي دي، لکه تیر لوب کې رحمت شاه ښه لوبه وکړله د افغانستان لپاره، ښه بیټینګ وکړ، بل اخره سکور ډیر زیات او چې برته دفاع هم ترې وکړل.
ډیره زیاته مننه سنګ زیاسب خبرې ډیره کېدلې شو، خو زموږ وخت را کم شو پر روانو خبرونو کې.
یو څه په اخر کې باید شي، راشد خان نن شل کلن شوی او ټول ورته تبریکی ویلې ده. بس
خلنه په سلا کلی زده موږ هم د افغان لوبغاړي ته د کلیز مبارکي وایو. مننه کوم دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې وېو بخې د مازګر څلور نیمه بجې شوې. تاسو موږ غلا آزادې راډیو ناوړي، موږ به مو په ابو ظبي کې د کرکټ په نننۍ سیالي باندې ورستم خبر ساتو. فرشته جلال زئی استډیو ته راغلی ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یوال کې بیلګه او د افغانانو ګډ کور دی. جمهور رئیس غنی وویل پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمی مرکزونو د تروریستانو حمله د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی له افغانانو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې د خپل حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت یو پلاوی روسیه ته ولاړ. د دې وزارت ویاند صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی بل روسي چارواکو سره د هغه کانفرنس پر دقیق نیټه او جزئیاتو خبري وکړي چې په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو جوړیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداره وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شوو وګړو شمیر 2.5 لک کسانو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې 1.6 لک کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز کلایناو ته کډه سوي دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عرب امارتو کې سره مخامخ کیږي. کچېری افغانستان نننۍ مسابقه وګټي نو د پاکستان لوبډلې سره به بل مسابقه وي. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ فائنل لوبه د سپتمبر 28 ده. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرینر وایي د جرمنی موټرو ولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه وځنډوي. ریچارډ کرینر له بلومبرګ نیوز سره ویلي چې له دې پریکړې خوشاله دي او پر ایران یې تور پورې کړی چې خپلې ټولې منابع په نړیواله کچه د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لګولي او له خپلو خلکو یې سپمولي دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی چې که چیرې نړیوال بندیزونه پر روسیه باندې را کم شي دا به د نړیوال قانون د شکست معنا ولري. پروشینکو نن خپل پارلمان ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې څو روسیه د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورته ونه سپاري، نړیوال باید خپل بندیزونه پر روسیه کم نه کړي.
دوستانو تاسو موږ غواړئ چې ازادي راډیو نوري خبرونه وو چې فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تفصیل چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د کتلای شي. اوس هم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابو ظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو سره د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې پرون سره مخامخ شوې او د پاکستان لوبډلې سخت ماته وخوړه. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فائنل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. د آسیا د کرکټ کپ لپاره د سیالیو د لړۍ په متحده عرب امارتو کې روانه ده. د افغانستان د شل کلنو فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې له ایران او ترکمنستان سره په ډله کې راغلی. د آسیا فوټبال کنفدراسیون د اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د فوټسال د شل کلنو مرکزي آسیا د شپږو ټیمونو قرعه‌کشي کې افغانستان په لومړي ټیم کې له ایران او ترکمنستان سره په یوه ډله کې راغلی او ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ټیمونه په دویمه ډله کې راغلل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د کنفدراسیون له اعلان سره سم د مرکزی حوزې لوبې د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ کې پیلېږي او تر پنځمه به دوام وکړي. د فوټسال د شل کلنو لوبو د اتلولۍ سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې په مالیزیا کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. په ابو ظبی کې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې تازه حال داده چې افغانستان بیټینګ کوي. نه ویش منډي جوړې کړي د دوو لوبغاړو په سوځیدو او د محل شپږم ور روان دي. باید یادونه وکړو چې سبا په دوبی کې بنگلاديش د هندوستان سره او په ابو ظبی کې افغانستان د پاکستان سره سیاله لري. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی خپرېږي. کور کلم له یاده مباسي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بنا منزلو کې دي دا غنه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او ټول ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دا نمبر بلان منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څوک کار کوي او کار په مکه وي او دینه مخې ویل شي چې کار په وکړي چې نمبر د نن مستعده او نمبر د نبی په خلو اوس په کار کو اوس دا چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو هم هیله ده چې دا خبر زمونږ ورته وي او موږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کندهار څخه خبرې کوم. نن یې عبد الله دی. څنګه دا د کندهار په مابست کې تقریبا بیخي ډېر بندیان دي. د بشر دوستانو د نور نړیوال به د شګې باندې سر خلاص لري. دا وګورئ چې دلته د کچونو انسانان ژوند کې دا وسدون انسانان ورته لري کله چې دی را شوې دي. څنګه خو نه دي انسانان چې څه دې انسان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والی ډاکټران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کې ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو دی برخه د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی. په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه مکمل معلومات راکړي.
پولیو یا د ګذر ناروغي د سیو ناروغي ده چې تر ډیره بریده پوری ماشومان ځنې متاثر کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډیر ښکار سي دی هغه ماشومان ګرځي